په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې.
پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو لپاره یو استودیو دی غرمنۍ خبری خپرونه کې زنور یاسنوري هرکلای کوم. و بورې په جلال آباد کې د پاکستان د ویزو د اخیستو لپاره په ټیل ماټیل کې لسو ډېرې ښځې تر پښو لاندې مړې شوې او نږدې لس نورې هم ټپیانې شوې. ولې دا پېښه رامنځته شوې؟ د مدني ټولنې له یو فعال سره خبرې کوو. دغه راز دا هم واورئ چې افغان ولسمشر نن د خپلې کابینې ټول غړي او د دوو ادارو رئیسان د باور رایه اخیستو لپاره ولس جرګې ته ورپېژندل. خلوم لای خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسد الله لودین دا خبرونه اوروي.
په ننګرهار کې د پاکستان ویزو ته د ولاړو خلکو ټمباټیل کې 12 خزی مړې شوې. د تخار چارواکو منلې چې د دغه ولایت د امنیت امیر راز محمد دورندیش له طالبانو سره جګړه کې وژل شوی او د بلاروس د اپوزیشن یوې مشرې د هیواد له پولیسو غوښتي چې د الکساندر لوکاشینکا پر ضد له اعتراض کوونکو سره یو ځای شي. بشپړ خبرونه. په ننګرهار کې د پاکستان د ویزو د ترلاسه کولو په پروسه کې د ټمباټیل له عمله نن سهار یو شمیر کسان تر پښو لاندې شوي او مړه شوي دي. د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست ویاند ظاهر عادل ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه د دغه ولایت حوزوي روغتون ته د 1200 میرمنو جسدونه او همداشان لس ټپیانې وروړل شوي دي. د ښاغلي عادل په خبره په ټپیانو کې دوه نارینه او اته میرمنې دي چې په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د ننګرهار د چارواکو د لومړنیو معلوماتو له مخې پیښه د ډېرې ګڼې ګونې عمل رامنځته شوی او ډېرې میرمنې تر پښو لاندې شوي دي. زرګونه کسان د جلال آباد ښار په فوټبال لوبغالي کې د پاکستان د ویزو د ټوکنو لپاره ولاړ وو. د پاکستان چارواکو ویلي چې په پیښه خواشینی شوي دي، خو ویلي دي چې دا پیښه د دوی له قونسلګرۍ نه شاوخوا 15 کیلومتره لرې رامنځته شوی. د تخار چارواکو تایید کړه چې د دغه ولایت د امنیت امیر راز محمد دوراندیش د طالبانو په برید کې وژل شوی دی. د والی ویاند جواد هجری وایي نوموړی تیره شپه په بهراک ولسوالۍ کې له وسلوالو مخالفانو سره په نښته کې ووژل شو.
مخالفین مثلا شب گذشته یک سلسله تحرکات در مربوطات ولسوالی بهارک داشتن که متاسفانه در درگیری که شب گذشته در اونجا واقع شد، در جریان درگیری امر سوی امنیت قمندانی امنیه با تعدادی از
د تخار یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې پنخته کې د پولیسو زرهي موټر او رنجر سوځول شوی او یو شمیر د طالبانو پلاس نیول شوی دی. چارواکو د خلکو د دغه سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. طالبانو هم تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د کابینې نوی غړي د باور رایې اخیستو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړل. دغو کسانو کې شپږویشت نوماند وزیران او د ملي امنیت عمومي ریاست او د افغانستان بانک رئیسان شامل دي. اشرف غنی د مارچ په نهمه د ولسمشر په توګه د لوړې په مراسمو کې ژمنه کړې وه چې په دوو اونیو کې به خپله کابینه ولسی جرګې ته د باور رایې اخیستو لپاره ورپېژني، خو له هغه وخته څه باندې اووه میاشتې تېرې شوې. د ولسی جرګې منشي اسدالله شهباز ازادي راډیو ته وویل چې د جرګې 15 کمیسیونونه د دغه نوماندانو اسناد سیړي او وروسته به یې اداري پلاوي ته سپاري. په ولسي جرګه کې د نوماند وزیرانو د باور رایو پخوانیو بهیرونو ته په پام داسې نه ښکاري چې دغه پروسه به هم د ستونزو خالي وي. د پاکستان د پوز مشر په کراچۍ کې د پاکستان مسلم لیگ نوندې او مشر محمد صفدر د نیولو لپاره پر پولیسو د فشار راوستلو د پیښې د پلټنو امر کړی. محمد صفدر د نواز شریف زوم دی. د پوز مطبوعاتي څانګې پرونته یو بیان کې د صفدر د نیولو پیښه نه ده یاده کړې، خو ویلي دي چې د پوز مشر جنرال قمر جاوید بجوا د کراچۍ عمومي قومندان ته امر کړی چې د کراچۍ د حالاتو پلټنې دې وکړي. باجوا غوښتي چې حقایق معلوم او ژر تر ژره د ته راپور ورکړل شي. د سند صوبې د پولیسو مشر مشتاق مهر بیا د جنرال باجوا تر امر وروسته د پولیسو د لوړپوړو چارواکو رخصتۍ د لاسه ورځو لپاره ځنډولې دي. د بلاروس د اپوزیسیون یوې مشرې سویتلانا تیخانوفسکایا د دې هیواد د قانون د تنفیذ له افسرانو غوښتي چې د الکساندر لوکاشینکا پر ضد له اعتراض کوونکو سره یو ځای شي. د لویدیز دولتونه لوکاشینکا د یو مشروع ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني. تیخانوفسکایا پرون ته یو بیان کې وویل چې د اعتراض کوونکو د ځپلو لپاره د پولیسو د قمندانانو او د قانون د تنفیذ د نورو ادارو امر غیر قانوني دی. لوکاشینکا پرون پر ظاهره بیا اعتراض کوونکو ته خبرداری ورکړ.
Мы поменяли тактику. موږ خپل تکتیکونه بدل کړي، موږ آرام اقدام کوو او ټول به پیدا کړو. پرمختللي امکانات موږ ته د دې کار زمینه برابروي. موږ له مخکې دا کار کوو او هر یو به د خپلو اعمالو نتیجه وګوري.
تیخانوفسکایا یوه اونۍ مخکې لوکاشینکو ته د استعفا لپاره د اکتوبر 15مه پورې د خبرداري وروستی مهلت ورکړی و. هغې ویلي و که لوکاشینکو له قدرت لاس وانخلي روان اعتراضونه او اعتصابونه به ټول بیلاروس ته خپاره شي. لوکاشینکو د اګست د 9مې د ولسمشرۍ د انتخاباتو ستر ګټونکی بولي، خو سیاسي مخالفان یې دغه انتخابات له درغلۍ ډک بولي.
له اسد الله الدین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په جلال آباد کې د پاکستان د ویزو د اخیستو لپاره پټیل ماټیل کې لسو ډېرې ښځې تر پښو لاندې مړې شوې او نږدې لس نورې هم ټپیانې شوې. ولې دا پېښه رامنځته شوه؟ د مدني ټولنې له یو فعال سره پرې غږیږو. دغه راز د بهم واورې چې افغان ولسمشر نن د خپل کابینې ټول غړي او د دوی ادارو رئیسان د باور رایه اخیستو لپاره ولس جرګې ته ور وپیژندل. په سیمه ییزو موضوعاتو کې به د پاکستان د سن ایالت مرکز کراچۍ ښار کې د نوې چاودنې له حاله خبر شئ. دغه راز د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هیروئ. ازادي راډیو او ری د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. رازو لومړی موضوع ته په جلال آباد کې پاکستان د قونسلګری لپاره د ویزو د اخیستو په نننې پیښې په اړه. په جلال آباد کې پاکستان د ویزو د اخیستو لپاره نن په ټیل ماټیل کې لس ډېرې ښځې تر پښو لاندې مړې شوې او نږدې لس نورې هم ټپیانې شوې. دا پیښنن سهار مهال هغه وخت رامنځته شو چې زرګونه کسان د جلال آباد ښار فوټبال لوبغالي کې د پاکستان د ویزو د فورمو د اخیستلو لپاره راټول شوي وو. د مارچ له 14مې چې پاکستان افغانانو ته د ویزې ورکړه درولې وه، شاوخوا لس ورځې مخکې دغه بهیر بیا پیل شو. په ننګرهار کې د پاکستان د قونسلګرۍ په مخ کې د ګڼه ګوڼې د مخنیوي لپاره دا ځل د ویزو د اخیستو د فورمو د اخیستو او د کولو مسؤلیت هم یوه کمیسیون ته سپارل شوی و. له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال سهار ګل امیرزی هم د شپې د ټلیفون په لیکر سره وصل دی. امیرزی صاحب، د دغه پیښې وروستي جزئیات نور جزئیات څه دي؟
ډېر زیاته مننه نوري صاحب. وروستي جزئیات همدا دي، همدا اوس څه د وړاندې چې زه له امیر روغتیا د ریاست له ویان سره غږېدم، هغه معلومات داسې وو چې 12 تنه په دغه بیروبار کې چې په خوله نه شو وژل شوي دي. درې نارینه دي او پاتې نورې ښځینه دي. د د روغتیا په برخه کې دا کوم ټکان چې په ساتنه کې بستر دي اطمینان ورکاوه چې روغتیایي وضعیت یې اوس ښه دی او مخ په ښه کېدو دي، درملنه روانه ده.
بلې امیرزی صاحب، تاسو خپله هم د ټپیانو د وضعیت د لیدو لپاره ورغلي وئ، تاسو څه ولیدل؟
کسان چې ډېرې ټپیان خزینه وو او د خزینه په واټ کې وو، ولته خبریالان ته اجازه نه ورکوله، خو د نارینه وو په واټ کې چې ما ولیدل درې تنه ټپیان پراته وو. کسان چې د دوی زخمونه ډېر سرکب وو، یعنی د ژور ټپونه نه لرودل، خو چون د ښځو واټ کې موږ ته اجازه را نه کړه چې لاړ شو. دا غوښنه یوازې د مسؤلینو په وینا چې روغتیایي وضعیت یې ډاډمن دی ښه دی، او د نارینه وو په برخه کې کومه ستونزه نه وه.
د پیښې په اړه که لږ معلومات ورکړئ چې ولې دغه پیښه رامنځته شوله؟
اصلا بیګا د ټوله شپه هلته خلک ورغلي وو، زرګونه کسان هلته منتظر وو چې سهار مهال د دغه کوم لوبغالی چې دی د دغه دروازه به خلاصېږي او دوی ته به اجازه ورکوي. نو دلته منتظر پاتې وو، غونډه شپه دغلته خلکو تېره کړې وه. کله چې سهار مهال کار شروع کېده د مامورینو له خوا چې دوی ته هغه ټوکنې یا فورمې وویشي، نو دروازه یې خلاصه کړې ده. او چون خلک ډېر زیات منتظر پاتې شوي وو، وختلی چې یو تر بل مخکې شي او دروازې لارې دنه لوغانی ته داخل شي. په همدغه وخت کې یو بیروبار جوړ شو، داسې بیروبار چې هلته د امنیتي مسؤلینو په خبره باندې چې موږ سره خبرې وکړي، هغه وویل چې موږ یې مخه ونه شو نیولی او ټولو یو مخیز ډول باندې لوبغالي ته درنوتو هڅه کوله. همدغه مهال کې چې ډېره زیاته ګڼه ګوڼه جوړه شوه، چې هغه دروازه ډېره تنګه ده او بیروبار د خلکو ډېرو تعداد هم ډېرو، نو ښځینه او نارینه وو ګډ حرکت وکړ او همدغه حرکت په پایله کې ډېری ښځینه وې چې د پښو لاندې شوي دي، نارینه هم شوي دي، خو چون ډېر زیات دغه نه دی تلفات نه دي ورته اوښتي، خو ښځینه چې د اکثرو چادرې په سر وي نو په بیروبار کې ډېر پاتې شوې، پښو لاندې شوي او یو تعداد یې وشل شوې.
دغه دولس ښځې چې تر پښو لاندې سا ورکړې ده، آیا ټپیانې وې، زړې وې، څوک وو او نه نور هم ټپیانې شوې دي؟
د پدغه وشل شوو کې د پښو مرکز هم شته، ځوانې ښځې هم شته، پیغلې نجونې پکې وي، هم په ټپیانو کې هم په وشل شوو کې، یعنی مریضان هم پکې وی چې وختلې پاکستان ته لاړ شي د درملن لپاره، او یو څه دغه مریضانو سره چې هلته وختلې د فورما خپل ځای ته ورسره د پیواز په شکل لاړ شي، دوی هم په دغه ټپیانو وشل شوو کې شامل دي.
مسولیت چا ته راځي کېږي؟ تاسو ویل چې امنیتي چارواکو ویل چې دوی نشوي کولای چې مخه ونیسي، ولې دغه سي یو حالت رامسته شوی، ولې سم نظم نه ونیول شوی؟ څوک مسول دي؟ چارواکي څه وایي او د قربانیانو کورنۍ څه وایي؟
نال ته چې سیمه ته دلارم سلګونه کسانو هغه یو څه د خلکو سره چې ما خبرې وکړي، هغه مختلف نظریات لرودل، ځینې ویل چې کاش کې د یو ټاکلې ځای په ځای باندې څو نور ځایونه هم انتخاب کړي وای چې د ډیر بیروبار مخه نیول شوی وای، او ځینې بیا ملامتي په خلکو باندې ورچول چې دوی د موقع نه استفاده ونه کړه، بیروبار جوړ کړ، کوم نظم چې جوړ وای خراب کړ. خو ځین نور بیا ماغل ته کوم کمیسون دی چې د فرمو د ویش مسولیت ورته سپارل شوی، د ځینو نیوکې بیا په دوی باندې وي چې دوی ټول بیروبار جوړ کړی وو او د یو خاص نظم له مخې کار پیل نه، خلکو ته دا موقع په لاس ورکړه چې د بیروبار سبب شو.
چارواکو څه ویلي دي چې د دې پېښې په اړه پلټنه کوي؟ کنه که څه هم د پلټنو اکثره نتایج معلوم نه وي چې څوک مسول بلل شو.
له مسولینو سره ورته ادارې سره پتیر چې موږ بار بار هڅه وکړه چې دوی سره پاړي کړو، شو هم جزئیات ترې واخلو او هم ترې د پیښې هغه اصلي واقعیتونه ترلاسه کړو، خو دوی تر اوسه پورې هم یوازې د مړو د ټپیانو هماغه جزئیات چې دولس مړه دي او یولس زخمیان دي، دغې پرته نور هیڅ هم نه وایي او نه هم نور په دې وتوانېدي دي چې دوی سره تر دې مهاله اړیکه کې شو دوی نه دی اړه لا نور معلومات ترلاسه کړو، خو هڅه کوو کوم معلومات ترلاسه کړل حتما شریکو.
بله، سحر ګل امیرزی له تاسو نه مننه. له جلال آباد د ازادي رادیو خبريال سحر ګل امیرزی یو. د ختیځ د همغږي د مرکز مرستيال مشر میرویس خوګنی هم را سره د ټلیفون په لیکه وصل دی. خوګنی صاحب، خبرونه ته اخراغ لاس د بوګنون کې پیښه و، ولې دا ډول پیښه را مسته شو؟
سلامونه ستړي مشي، تاسو ته سلامونه او تاسو ته تخنیکی همکاران ته د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته. ډیر زیات د خوشنۍ زیاده چې موږ د افغانستان په سنۍ جګړېز حالت کې چې روزانه په سلګونو کسان زمونږ ملکی او نظامی کسان د جګړې د عمل وژل کیږي، نو د دې ترڅنګ موږ د یو هیواد ته د تګ هغه هم کاش کې مونټول مریضان وي، کاش کې مونټول داسې مریضان وي چې افغانستان کې علاج نه کړي، نو نن پایله تاسو ولې چې دولس کسان یا کېدای شي د مړشمیر زیات چې د نن د ویزې په اخستلو باندې حمله شوه. دلته ډېر زیات مشکلات موجود دي محترم، لکه څنګه چې مخکې تاسو خبري هم دې ته یادونه وکړله، دلته پړه مونږ په ولس باندې هم اچو شو او په دولت باندې سل په سلو کې مونږ پړه اچو شو. دولت ډېر زیات په دې کې ګرام دی، هم مرکزی حکومت هم ولایتي حکومت په دې باندې ډېر زیات پړ دی. تاسو وګورئ چې داسې وستره پروسه چې ټول خلک د دې لیوالتیا لري چې خطیزي راخوا پښتونخوا خوا تلار شي او ولته یا تدایو کې یاد خپل خپلوانو کار لار شي. دا و میاشتې اته میاشتې قرنطینو خلک ټول په کابل کې یا په افغانستان کې راټول کړي وو. بلاخره اوس دا پروسه شروع شوه. یعنې داسې یوې سترې پروسې سپارل مدني فعالانو ته او هغه مدني فعالان ته چې هغه بیکاره مدني فعالان دي، بیکاره په دې معنی چې هغه اصلا رسمي دنده نه لري، او تاسو داسې پروسه ورته سپاره چې ټوکن خلکو ته توضیح کړي د خلکو لیستونه برابر کړي. دا ډېره زیاته ده. ولایتي اداره په دې کې سل په سلو کې ملامت ده. دوی باید جواب ووایي چې تاسو څنګه داسې پروسه اخلي، داسې خلکو ته په واک کې ورکوي چې هغه اصلا رسمیت نه لري، هغه یا ته داسې کسان په کې چې سواد نه لري، تاسو هغه ته ټوکنو د ویش پروسه هغه ته سپاره. بلې مهرباني.
خو ګنی صاحب، موږ نن هڅه وکړه چې د ولایتي چارواکو سره خبرې وکړو. زموږ خبریال هم وویل خو دوی خبرې نه کوي، ولې کچېرې مثلا یو بل مسله شوي دوی عاجل یو رسنیو ته خپل صوتي غږونه استوي. ولې دغه سي مهمې دغه سي بوګنون کې پېښې په اړه چې غواړي د افغانستان ټول خلک ترې خبر شي تر اوسه پورې چوپ دي؟ کراسو دې خبرې ته
هیڅ دې نه کوي، هیڅ دې دوی دغه خبره نه کوي. مونږ دی ولس پاستا استو باندې دا پر اور باندې اچو. دوی په دې کې ملامت دي. تاسو په زورګونو کسان څنګه دی یو فوټبال یا د بسکشي میدان ته راغواړي الته ورته ویزه ورکوي؟ دا په کوم منطق باندې، دا په کوم استدلال باندې، دا په کومه پوهه باندې؟ ورې دا ډېر غټ اشتباه دوی کړی، دل ډېر غټ ستونزې رامنځته شوې دي. دې لپاره ډېر د حل لارې موجود دي، داسې د حل لارې موجود دي چې په ډېر سادهګۍ باندې مونږ کولای شو چې هر ورځ په زرګونو کسان ته ټوکن ورکړو. نه به چا سر پکې ماتي، نه به څوک پکې وژل شوی، نه به څوک چا ګریوان شکول شي. خو نه پوهېږم چې زموږ ولایتي اداره ولې داسې یو بې سواده کار، داسې یو غیر منطقي کار دو نن کړی چې په پایله کې 12 کسان وژل شوي دي.
تاسو څه فکر کوئ چې ولې دومره ډېر کسان راټول شوي، په زرګونو کسان راټول شوي د پاکستان د ویزو د اخیستو لپاره؟ آیا علت دا و چې څو میاشتې د ویزې بهیر بند شوی و دا علت او که ډیر خلک د غواړي تګ راتګ وکي ولر شي پاکستان ته؟
دلته دوه مختلف موضوعات دي. یو موضوع دا ده چې خلک ډیر وخت په افغانستان کې پاتې شو، دا خلک د چالتې تجارتونه لرل، دا خلک د چالتې خپلوي لرل، دا خلک د چالتې پاکستاني تابعیت دوی لرل، خو چې کله افغانستان ته راغله دوی باندې لاروتل شو دلته پات شو. بل موضوع دا ده چې دا دوه ورځې په فیسبوک کې وینم چې د ننګرهار مدني فعالان او د ننګرهار رسنوي دفتر دوی دا خبري په فیسبوکونو کې چې دوه ورځې بعد تاسو د فوټبال میدان ته راشئ، تذکره باید ولرې، عکس باید ولرې. دا شی به تاسو فکر وکړئ چې په داسې یو هیواد کې چې څو میاشتې د پاکستان تګ راتګ قرباني بند او تاسو به دوه ورځې تر مخه داسې لرنه وکړي، آیالته به زرګونه کسان راټول نشي.
هرڅه
دا فکر کوو چې والا پروسه به ډیره شفاف وي، پروسه به ډیره ساده وي. ما خبر نه و چې دا زرګونو خلک د کونړ نه، د نورستان نه، د لغمان نه، حتی د کابل نه، کابل کې خلک پدې ته مو چې موږ ننګرهار تلاړ شو، په ننګرهار کې ویزی واخلو،
هغه
خلک ټول یو ځم راټول شو، دغه په خلک ترامنځ شو.
هغه هم خو ګڼې سپه داسې یو حالت کې چې امنیتي ګواښونه شته، د غرض د کورونا د
وبا
د خبرېدو خبرېدل هم شته. کور ودان د ختیز د همغږي د مرکز مرستيال مشر میرویس خوګړنی وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
وړاندې به د پاکستان پسند حالت کې، البته په مرکز کراچۍ ښار کې د نننۍ چاودنې له حاله خبر شي. خو اوس ناجیه صافی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
اوکراین په افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې ده. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ویان جواد د بیرنن ازادي راډیو ته ویل چې د اوکراین د سوداګرۍ خونو مدیره پلاوی او د دغه هیواد یو شمیر لوی سوداګر کابل ته راغلی، او د صنعت او سوداګرۍ سرپرست او نومان وزیر نثار احمد غوریانی سره په کتنه کې ټینګار کړی چې ورته د پانګونې فرصتونه برابر شي. نوموړي ویل چې د اوکراین جمهوریت د سوداګرۍ او پانګونې خونی مدیره پلاوی ویل چې غواړي په افغانستان کې د او افغانستان د سوداګرۍ خونه جوړ کړي. د خغلی دبیر په وینا په افغانستان کې د اوکرایني سوداګرو لپاره د پانګونې د اسانتیاو برابرول، همدارس په افغانستان کې د اوکرایني پانګوالو لپاره په بیلابیلو سکتورونو کې د فرصتونو پیژندنه د دوی لنورو غوښتنو وي. افغانستان په 1998 کال کې اوکراین ته له 1 میلیون ډالر ډیر صادرات لرل، او په دغه کال کې بیا څه باندې 1.5 میلیون ډالر په ارزښت واردات ترسره کړي دي. د افغانستان د مالی وزارت د یوې نوې تګلارې لمخې د ګمارنې په پروسه کې د شفافیت او په دې بهیر کې د فساد د مخنیوي ډاډ ورکوي. د مالی وزارت ویان شمروز مسجدین آزادی راډیو ته وویل چې د دغه تګلارې په اساس اوس د مالی وزارت د ګمارنې سیستم اداري اصلاحات او ملکی خدمتونو کمیسون له لورې پر مخ وړل کیږي چې دا به شفافیت ته زمینه برابره کړي. د مالی وزارت وایي د اسموینې په دې بهیر کې یوازینی شرط د روڼتیا رامنځته کول دي. د مالی وزارت دا مهال د ګمرکونو لپاره شپږتیا نوي بستونه اعلان کړي دي. تر دې وړاندې په ګمرکونو کې د فساد ګڼې ادعاوې شوې دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ پنځه اتیا پوله، یو یورو نوي افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند اته نوي افغانۍ شپېته پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه دېرش پوله، زر ایراني تومان دوه افغانۍ نوي پوله، زر هندي روپۍ یو زر څلوېښت افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه څلور اویا افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې به واوري چې افغان ولسمشر نن د خپلې کابینې ټول غړي، شپږویشت نومان وزیران او د دوو ادارو رئیسان د باور رایه اخیستو لپاره ولس جرګې ته ورپېژندل. خو له دې مخکې یوه سیمه ییزه او نړیواله موضوع. د پاکستان د سنه ایالت په مرکز کراچۍ ښار کې یوې چاودنې لږ تر لږه درې تنه وژلي او پنځلس نور ژوبل کړي دي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز دې پېښې په اړه د فوري تحقیقاتو امر کړی دی. تفصیل عصمت څاروانه اوروي.
د پاکستان په بندري شهر کراچۍ کې په یو زور ور چاودنه کې لشت لږه درې تنه وژل شوي او ګڼ نور ژوبل دي. دا چاودنه نن سهار د کراچۍ د ګلشن اقبال د هستوګ نیمینې په یوه ودانۍ کې وشوه. ګلشن اقبال د کراچۍ چې د پاکستان تر ټولو ستر تجارتي شهر دی یوه سوداګري مینه ده. پولیسو سیمه سمدلاسه کلا بند کړه او تر دې دمه د چاودنې د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویل شوي. ګومان کیږي چې د مرشوب لو شمیر ډیر وي. ول شي وي چې یو شمیر کسان کېدای شي د دې څو پولیسي ودانۍ تر کنډوالو لاندې بند پاتې وي. د پیښې د ځای تصویرونه ښیي چې د ودانۍ لاندېنۍ برخه ډیره زیانمن شوې ده. ګومان کیږي چې بم د ودانۍ په دوهم پوړ کې چاودلی دی. د پیښې شاهدان وایي چې د شاوخوا ودانیو او کورونو د کړکیو شیشې ماتې شوې او یو شمېر موټرونه چې د ودانۍ په شاوخوا کې ولاړ ول ویجاړ شوې دي. د ایډي خیریه مؤسسه وایي چې دوی د پیښې له ځایه پنځلس ټپیان روغتون ته وړي دي. په تیرو کلونو کې په کراچۍ کې ډېرې قوي او فرقوي نښتې شوې دي. د پاکستان د پوز لوی درسیز جنرال قمر جاوید باجوه د دې پیښې د فوري تحقیقاتو غوښتنه کړې. د کراچۍ د قول اردو قومندان ته ویلي چې پلټنه وکړي او معلومات له پوز سره ژر تر ژره شریک کړي. د پاکستان د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو هم د دې پیښې د څرنګوالي او د عواملو د معلومولو لپاره د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. پیپلز ګوند په نسبي ډول په کراچۍ کې زیات نفوذ لري.
آزادی رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
آزادی رادیو اوریم. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د خپلې کابینې ټول غړي، شپږویشت نومان وزیران او د دوو ادارو د افغانستان د مرکزي بانک او د افغانستان د ملي امنیت د ادارې رئیسان د باور رایه اخیستو لپاره ولس جرګې ته ورپېژندل. افغان ولسمشر اشرف غنی د مارچ په نهمه د ولسمشر په توګه د لوړې په مراسمو کې ژمنه کړې وه چې په دوو اونیو کې به خپل کابینه ولس جرګې ته د باور رایه اخیستو لپاره ورپېژني. خو له هغه وخته دا د څه باندې اووه میاشتې تېرې شوې. ولس جرګې ته د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق ورغلی و د هغه بهیر له نږدې کتلی او همدا شېبه له کابل را سره د ټلیفون په لیکه دی. شفق صاحب، څه مو ولیدل؟
سلام وړاندې کوم. بلې، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن ولسمشر غنی د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کابینې ټول غړي او دغه راز د دوو مستقلو یا خپلواکو ادارو رئیسان ولسی جرګې ته د باور رایې د ترلاسه کولو لپاره معرفي کړل. او دغه راز وی ویل په خپلو خبرو کې چې دی د درېګونو قواوو تفکیک ته سخت ژمن دی او غواړي چې درې واړه قواوې سره ډېر نږدې او په هماهنګۍ سره کارونه پر مخ بوزي. خو هیڅکله ده ویل چې نه د درې واړو قواوو په چارو کې په هغه ډول چې د قانون خلافي مداخله کړي او نه هم غواړي چې بل څوک مداخله وکړي. ده ویل چې له ملي شورا سره په بېلابېلو مسایلو کې هر وخته یا همیشه مشورې کړي او دغه مشورو پر اساس فیصله کړي دي او تصامیم نیولې دي. د لوریسي جرګې څخه وغوښتل چې د کابینه غړو ته رائے ورکړي.
بله شفق صاحب، و هلته د تالار وضعیت څه ډول و کله چې اشرف غنی دغه نومان وزیران او رئیسان ورپېژندل؟
او هلته کله چې ولسمشر خبرې کولې نو په بېلابېلو مسایلو اقتصادي، امنیتي، د سولې په موضوع، دغه راز د متوازن انکشاف په موضوع، په دې ټولو مسایلو یې خبرې وکړې. کله چې خبرې د متوازن انکشاف یا پرمختګ په اړه راغله نو بیا د ولسی جرګې یو غړی چې د کوچیانو استازی دی، حبیب افغان، هغه په خپل ځای ودرید او یو ډول سره اعتراض وکړ. او که څه هم خبرې ډېر د درک وړ نه وي او غږ یې نه چیټو، موږ په کوی نه سولو چې ویل، خو کلم چې وروسته پښتنه وکړله دغه انتقاد په همدغه متوازن انکشاف و. او خبره دا و چې نه کوچانو ته هیڅ توجه نه ده شوی او په دغه مسایلو باندې انتقاد کوو. دغه موضوع د څو دقیقو لپاره ممکن دوه یا درې دقیقو لپاره د ولسمشر په خبرې ته ګډې وډې کړې یا متوقف کړې، خو بیا وروسته ولسمشر خپل خبرو ته بیرته دوام ورکړ. خو هغه څه چې ښکارېدل چې دغه بیان درلوده وروسته دغه خبرې لاندې کړې.
بلې کور ودان نسیم شفق د ولسی جرګې لننني بهیره چې افغان ولسمشر هم نن د کابینې ټول غړي او د دوه ادارو رئیسان ورپېژندل. د ولسی جرګې د رئیس هیئت مسولینو ازادي راډیو ته ویل چې 15 کمیسیونونه به دغه بهیر څیړي او له هغه وروسته به اداري هیئت پریکړه کوي چې په څه ډول د باور رای ورکولو بهیر پر مخ یوسي، او دغه بهیر مخکنیو تجربو ته په پام سره هم داسې نه ښکاري چې ستونزو خالی وي. او اوس هم د کابل چاپي خبرونو ته کتنه کوو. ناجیه صافی ته بغوښ شو.
ملي ارمن رسپانې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو مسول هغه طالب جنګیالیت کړي چې تازه د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي هوکړې په اساس د افغانستان له زندانونو خوشي شوي دي. رسپانې ادعا کړې چې طالبانو له امریکا سره شوي هوکړه ماته کړې او جنګیالي د جګړې لیکو ته استولې دي. وړاندې راغلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي هوکړې په اساس طالبان باید په لویو ښارونو کې بریدونه ودروي، خو په وینا یې چې د پاکستان د پاوز په دستور طالبانو هم خپل حمله ته زور ورکړی. لیکوال د امریکا په سیاستونو هم نیوکه کړي چې پر طالبانو فشار نه دی راوستي او دا سبب شوی چې هر ورځ د افغانانو وینې توی شي. مسیر رسپانی په دوحا کې د بین الافغاني خبرو په تړاو لیکلی چې د دغو خبرو د پایل لپاره پر اصول او کړنلارې شته، اختلافات لا هم نه دی حل شوی او ورسره په افغانستان کې جګړه هم ګرم روانه ده چې سولې ته نه هیله زیږولې دي. د سرمقال لیکونکي په باور کې څه هم تر اوسه د سولې په برخه کې شته نه هیلي دومره نه ده چې یو مخ د سولې د خبرو د ماتې تصویر دی ترې وختل شي، خو په خبرې دا ویره هم یو مخ د هیریدو نه ده چې خبرې به له ناکامۍ سره مخ شي. د لیکوال په اند که دا خبرې بریالۍ نه شي نو د کورنۍ جګړې ویره زیاته ده. مسیر رسپانی همدارنګه لیکلي چې که څه هم طالبان فکر کوي چې له امریکا سره له هوکړې وروسته په جګړه کې هم نه بایلي او حکومت را پرځولی شي، خو دا نه سمه محاسبه ده او نه هم سمه لاره، او په ویناي اړینه ده چې دواړه لوري سولې لاره غوره کړي. او هیوا دولتي ورسپانې د القاعده شبکې او طالبانو د اړیکو په تړاو لیکلي چې په دې وروستیو کې یو ځلې بیا اندېښنې زیاتې شوې دي. وړاندې د ملګرو ملتونو چارواکو وروستیو سرګندونو ته اشاره شوې چې د القاعده شبکې رهبران اوس هم په افغانستان کې دي او ایمن الزواهری له وسلوالو طالبانو سره نږدې اړیکې پالي. ورسپانې پر طالبانو نیوکه کړې چې له القاعده سره اړیکې پالي، او دا په داسې حال کې ده چې له امریکا سره په هوکړه ژمنه وکړه چې له القاعده سره اړیکې پرې کوي. وړاندې دا کړی چې طالبان د القاعده شبکې سره اړیکې نه پرې کوي او دوی د پاکستانیو ګټو لپاره جنګیږي.
ازادي رادیو او ری وړاندې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مې هېروي، خو اوس تاسو پیغامونه چې د افغان بسمت سوات لشمیر لارې مراسته ولیدي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب لیکي جنگ د هلاره نه ده انسل دوه څلوېښت کاله جګړه وشوه، نتیجه یې هم معلومه نه شوه. تازه خان سمسور له ننګرهاره لیکي په قطر کې د سولې په نوم مذاکرات د وخت ضایع کول دي او تمه ترې نه لرو. عبدالواحد مدقق له کندهار لیکي که طالبان او حکومت په رښتیا سوله کوي، لومړی باید روانه جګړه پای ته ورسوي. کور مو ودان دا اوستا سو پیغمونه تل راستوی او موږ هم درته لولو. مخکې لدې چې د ازادي رادیو د زهرو کاروان او نیز خبرونه ته وار ورسیږي، په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې بجې شو. اسد الله الدین د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
پاکستانی چارواکو په جلال آباد کې د ویزو اخیستو پر مهال د افغانانو پر مرګ ژوبلې خواشینی ښودلې. ویزو ته د ولاړو خلکو په ټمباټیل کې دولس ښځې مړې شوې چې جسدونه یې د ننګرهار حوزوي روغتون ته وړل شوي دي. د تخار چارواکو تایید کړه چې د دغه ولایت د امنیت عامر راز محمد دوراندیش د طالبانو په برید کې وژل سوی. د والي ویان جواد هجري ویلي چې نوموړی تیره شپه په بهارک ولسوالۍ کې له طالبانو سره په نښته کې ووژل شو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د کابینې نوی غړي د باور رایې اخیستو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړل. دغو کسانو کې شپږ ویشت نوماند وزیران او د ملي امنیت عمومي ریاست او افغانستان بانک رئیسان شامل دي. د پاکستان د پوځ مشر په کراچۍ کې د پاکستان مسلم لیگ نون دی و مشر محمد صفدر د نیولو لپاره پر پولیسو د فشار راوستلو د پیښې د پلټنو امر کړی. د بلاروس د اپوزیسیون یوې مشرې سویتلانا تیخانوفسکایا د دې هیواد د قانون د تنفیذ له افسرانو غوښتي چې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد له اعتراض کوونکو سره یو ځای شي. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د عراق صدراعظم مصطفی کاظمي د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې پر اهمیت خبرې وکړې.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوورېدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې به دې اړه راپور لرو چې د نشي موادو قاچاقونکو په افغانستان کې یو پراخه شبکه جوړه کړې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې واورو.
پاتخار ولایت کې نږدې دیرش کیلوګرامه هیروین ونیول شول. د میزان د میاشتې پر دوه ویشتمه نیټه د تخار ولایت د روستاق ولسوالۍ په خانقا سیمه کې 9 کیلوګرامه هیروین هغه مهال ونیول شول چې د بدخشان له شهر بزرگ ولسوالۍ څخه په یو موټر کې وړل کېدل. د تخار د امنیه قمندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر ازادي راډیو ته وویل چې د دې موادو د قاچاقو په تورې د موټر چلونکي په ګډون دوه کسان هم نیولې دي. د کابل پولیسو د 40 کیلوګرام او 400 د قاچاقو مخاوني و. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فرامرز فردوس ازادۍ رادیو ویل د خیرخانی کوتل په سیمه کې 40 کیلوګرام او 400 هغه مهال ونیول شي د هیواد له شمال څخه په یو موټر کې کابل ته قاچاق کول. د دې موادو د قاچاقو په